احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه شي چاري د میدان ورتک ته جل ریس ولسوال
ولسوالی
سکوت کړی 15 سرتیری طالبان ته تسلیم شول.
د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته اندېښنه ښودلې، خو د ولسمشر غني مرستیال ویاند وایي
نوی فصل او د نوی مناسباتو په هکله له دوه کالو راهیسې موږ لازم تدابیر
لرو. افغانستان د کال په لسګونو زره ټنه چای واردوي. نن د چای نړیواله ورځ ده. کوم چای افغانان ډیر مصرفوي؟ او په دې خپرونه کې سږ کال شاوخوا 10 سیلانیان نورستان ته تللي. تر 500 بجو نور مطالب هم درو. خو لومړی خبرونه سالی محمد سالی اوري.
چارواکي وایي د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شوي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند موافقه وسوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کرونا وایرس شاید 3 برابره زیات کسان مړه شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د جرلیز ولسوال وایي چې د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوه. خلیل الرحمن یادګار نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالی سقوط کړی 15 سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشتوالي له کبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندي ونیول. ولسوالی امنیه قومندانۍ اوس مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
ولسوال وایي په جرلیز کې د وسلو او مهماتو د کموالي ستونزه مخکې له ولایتي ادارې سره شریکه کړې وه، خو چا ورسره همکاري ونه کړه. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې جرلیز ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده. جرلیز ولسوالۍ یوه ورځ وروسته د هغې د وسلوالو لاسته ورځي چې په ختیځ لغمان کې دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې. او په میدان وردګ کې اونۍ مخکې له نرخ ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه تر شا سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي فکر نه کوي چې له افغانستانه دي د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په نه موجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یوه خلا رامنځته سي. پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یوه خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي. اوسنی ولسمشر جو بایډن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه. د امریکا مرکزی قومندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 30% پورې بشپړ سوي دي. د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
تر اوسه پورې 15% چارې پر مخ تللې دي. دغه بند د 209 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ټول ټال د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1 میلیارد متر مکعب اوبو به ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکي بند د دویم لاټ په جوړېدو سره به په هلمند او کندهار کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډیره حل سي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربند تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل. د حماس ډلې یو لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د مې میاشتې پر 10 د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 202 کسان چې زیاتره شزي او ماشومان دي وجل سول. د اسرائیل په اړه کې هم د 12 کسانو وجل کېدل تایید شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت ښایي په کرونا وایرس درې برابره زیات کسان مړه شوي وي. د دغه سازمان مرستیال مشره سمیرا اسما د خبره نن د خپلې ادارې د کلنی راپور خپرېدو پر مهال خبریالانو ته وکړه. هغې ویلي د مړو شمیر ښایي تر رسمي ارقامو دوه یا درې برابره زیات وي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په رسمي ډول تر رواني می میاشتې په مستقیم ډول د کورونا وایرس له کبله د 3.4 میلیونو کسانو مړینه ثبت کړې ده. د هنګري صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین 100 کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي، د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړی سي. ویکتور اوربان نن له دولتي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر را روانې یکشنبه دغه هدف ته تر رسیدو وروسته به د شپې د ګرځبندیز تر څنګ نور محدودیتونه هم لرې سي. د زیاته کړه نور اړتیا نشته چې په عامو ځایونو کې د خلک ماسکونه وکاروي، او تر 1500 زیات کسان کولی سي چې په سرخلاصو ځایونو کې سره راغونډ سي. هنګري د اروپایي ټولنې یوازنی غړی هیواد دی چې د اروپا د درملو ادارې تر ارزونې او تصویب مخکې په پراخه پیمانه د روسیې او چین واکسینونو ته لیوالتیا ښوولې وه. تر اوسه د دغه هیواد نیمایي وګړو چې شاوخوا 10 میلیونه کسان کېږي د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه لومړۍ ستن لګولې ده.
ازادي راډیو په منځني سپ 12.5 FM/15 احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق یار را سره مرستندوی دی. د میدان وردګ د جلریز ولسوال وایي چې طالبانو دا ولسوالي نیولې ده. ولسوال خلیل الرحمن یادګاری ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سرتیري هم طالبانو اسیر کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال دا مسله تایید کړه او ویل چې یاد ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده.
ولسوالۍ سقوط کړې، 25 سرتیري طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشټوالي له کبله تسلیم شول او یو شمېر طالبانو ژوندي ونیول. ولسوالی امنیه قومندانی وسمهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. کله چې هلته سرتیری شهیدان سول، اوس دولت هوایی سواک واستول او هوایی بریدونه وکړه. اوس نو څه ګټه لري؟
ولسوال زیاتوي چې د خاص کیتی قومندان د ملي امنیت مدیر او یو شمیر نور قومندانان هم د طالبانو سره دي. یادګاری د ولسوالۍ سکوت په سیمه کې د مهماتو نشټوالی او د اضافي ځواک نورتګ یادوي. د وای په دیاړې درې ورځې مخکې له مرکزی او ولایتي ادارې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه، خو هغوی ورسره هیڅ ډول مرسته نه وکړې.
مرکزی حکومت زمونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. والی صاحب، قومندان صاحب، د امنیا او د لیوا قومندانان ټول حاضر وو چې پر جرلیز ولسوالۍ جګړه وه. دوی ورځې مخکې طالبانو د ولسوالۍ د سقوط پلان نیولې وو، خو په خواشینۍ سره زموږ سره هیڅ چا مرسته ونه کړه.
وسلوالو طالبانو هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ سکوت تایید کړي. د یادی ډلی ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته پاستول لیکلي پیغام کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی تر ولکې لاندې ده او ګڼ شمیر سرتیري ورته تسلیم شوي او زیات شمیر وسلې او مهمات او د غراز وسایط هم د دوی لاسته ورغلي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم د ولسوالۍ سکوت تاییدوي او پړای پر مرکزی او ولایتي ادارې ورغورځوي. د یاد شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې 20 افغان سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي هم دي.
جلیز ولسوالۍ تر 15 ورځې معاصري وروسته نن د سبای سقوط ولا په ولسوالۍ کې مشت امنیتي ځواکونه د 1800 تر غو پورې ته طالبانو ته تسلیم سی وو. د 10 نفر تسلیم سوي دي. همدارنګ دغه عسکرو ته دغه سربازانو د 15 ورځو په تراج کې حکومت هیڅ ناوار رسیدګي ونه کړله.
دا په داسې حال کې چې 2 ورځې وړاندې هم د یادی ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخ دي او که اضافي ځواکونه او مهمات ور ونه رسیږي ولسوالۍ به سکوت وکړي. تر دې 2 ورځې وړاندې د یاد ولایت نرخ ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه. چې د دغه ولایت ځایي چارواکو د یادې ولسوالۍ د سکوت لامل یوه توطیه بللې وه.
د طالبانو له لوري د جلریز د ولسوالۍ د سقوط د خبر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
در مورد ولایت میدان وردګ به ویژه ولسوالۍ جلریز پلان منظم نظامی ارګانای دفاعي
د میدان وردګ ولایت په اړه په ځانګړي ډول د جلریز ولسوالۍ په ارتباط د امنیتي او دفاعي ځواکونو منظم پلان شته، او د دې پلان مطابق تاسو پرون او نن ولیدل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دښمنانو ته درانه تلفات اوښتي دي. دا سمه ده چې د دې ولسوالۍ په ځینو برخو کې دښمن خپل تحرکات لري، خو دښمن به له دې ځایونو تصفیه شي. دا د روح الله احمدزی څرګندونې بي، خو د دې ولسوالۍ برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو څرنګه چې ښکاري په سیمه کې جګړې لا هم شته. بل لور ته د ناټو عمومي منشي وایي دا پوځي تړون پلان لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته له دې هیواد څخه بهر روزنه ورکړي. یان ستولتنبرګ دا خبره په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په شریکه خبري غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه غور کوي. له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر د مې د میاشتې د لومړۍ نیټې پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د دې پوځي تړون د ملاتړ ټینګار وکړ. یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي. هغه زیاته کړه د ناتو راتلونکي ملاتړ به پر درې اصلي محورونو څرخي. دا یان ستولتنبرګ په وینا په دې محورونو کې لومړی دوی پلان لري چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو لپاره د سلا مشورو ورکولو او وړتیا او رامنځته کولو په برخه کې ملاتړ ته په یو ډول دوام ورکړي، او همدارنګه د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامداره مالی ملاتړ چمتو کړي. بل محور چې د یاد کړ وی ویل چې دوی نیت لري چې پر ځانګړو افغان ځواکونو تمرکز وکړي او د افغانستان څخه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړي. دریم څه چې ورته یان ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې اشاره وکړه وی ویل چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د یو پلان په جوړښت هم بوخت یو. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د مې د میاشتې په شپږمه نیټه ویلي وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه خبر کړي. ناټو په 2014 میلادي کال کې افغانستان کې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورسوه او د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پایل کړ چې په ترڅ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکولې. په اپریل میاشت کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره هممهاله د ناټو پوځي تړون هم اعلان کړ چې سرتیری به د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان څخه ووسی. د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو دا بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. ناټو په خپل وی پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې ستولتنبرګ او ماکرون د ناټو د راتلونکي سرمشري سي په افغانستان او عراق کې له ترهګرۍ سره په مبارزه او ځینو نور مسلو هم خپلو کې خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د ناټو د مشرانو غونډه د جون په 14 جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا په خونی جمهور رئیس جورج دبليو بوش له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو ایستلو ته اندیښنه ښودلې ده. شغلی بوش له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې بل امریکایي عسکرو پرته یو تشه رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل پیل شوي او د متحد ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې دا لړۍ به د سپتمبر تر 11 بشپړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه د متحده ایالاتو په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش اندېښمن کړي. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې له فاکس نیوز سره یې کړي ویلي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به چې سپتمبر تر 11 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشه رامنځته کړي. هغه په دې مرکه کې ویلي فکر نه کړي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ویستل اړین وي او د اندېښمن دی چې د متحده ایالاتو له حضور پرته به سیمه کې یوه تشه جوړه شي. ښاغلی بوش چې فاکس نیوز سره یې د خپل نوي کتاب اړوند مرکه کوله ټینګار وکړ چې د تل خبرداری ورکړی چې له رامنځته شوې تشې به هغوی ګټه واخلي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په توګه عمل کوي. د امریکا د پخواني جمهور رئیس زیاته کړې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د ویستو په اړه د جو بایډن له پرېکړې وروسته د یوې افغانې مېرمنې رویا محبوبي سره چې اوس په امریکا کې میشته ده خبرې کړي او هغې هم پر دې پرېکړه اندېښنه ښودلې. جورج بوش له قوله له همدې کبله دی هم اندېښمن دی. که څه هم ښاغلی بوش په افغانستان کې د القاعده د پټنځایونو د لمانځه وړل او د ښځو پرمختګ په دې هېواد کې له مهمو لاسته راوړنو ګڼي خو زیاتوي اوس چې د امریکایي عسکرو د ویستو پرېکړه شوې هیله ده چې سمه وي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غني د ویان مرسیال لطیف محمود وایي د افغانستان امریکا او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نویو اړیکو باب پیل شوی دی.
د افغانستان دولت دریز د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو کاملا روښانه ده. موږ د دوی تصمیم ته احترام لرو. همداراز د نوي فصل او د نوي مناسباتو په هکله هم له دوه کالو راهیسې موږ لازم تدابیر لرو.
لخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل جورج دبلیو بوش د خپل هیواد د ملي ګټو پر بنسټ نظر څرګند کړی خو افغانستان ساتنې مسؤلیت د افغانانو دنده ده. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا په افغانستان کې د خزینو په اړه د ښاغلي بوش اندېښنې پر ځای بولي. د یوه مؤنثه مبارز وایي د ښځو په تیرو شلو کلونو کې د زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي خو زیاتوي دې بریاوو د لاسته وتلو اندېښنه هم شته.
له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل کولی شي هغه نسبي امنیت او آرامي چې د هیواد ترلاسه کړي او همدا ډول په تیرو شلو کلونو کې د ښځو ګډون چې د ډیرو مبارزو په وسیله په لاس راوړل شوی له ګواښ سره مخ کړي.
په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوي او د راپورونو پر بنسټ دا بهیر نږدې 40% بشپړ شوی دی. خو له دې سره سره سولې ته د رسیدو هغه هیلې چې د سولې په خبرو پورې تړل شوي هغه ډول چې اړینه ده بریا نه لري او جګړې هم زور اخیسته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا غزی پترنگ که دا اسرائیل او فلسطینی حماس دلی ترمنز اوربن لطیرش بیرا پدی خوان آفسته. لدې سره هغه جګړه ودرېده چې له تیرو 11 ورځو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د تشدد له کبله پیل شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې په تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیر شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاس سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا اوربند د متحدو ایالتونو، مصر، فلسطینی ادارې او د منځنی ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه وه چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. ښاغلی بایډن پرون د دې اوربند د نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی و. بایډن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپلې ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې او همداراز د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځنی ختیځ کې د یوې دوامدار سولې هدف ته رسیدو د یوې موقع په سترګه ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او دیموکراسۍ لورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې پر روانو څو ورځو کې به د اسرائیل او فلسطین د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځنی ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیل امنیتي کابینې پرون پنځشنبه په یوه خوله د دوه اړخیز او بې قید شرطه اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیلو او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پیل له شیبې سره سم د غزې واټونو ته راووتل. د حماس ډلې د سیاسي بیروغړي خلیل الحیا په غزه ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه همداراز د اسرایلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرایلو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې مې میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوي ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شوه. د تیرو یولسو ورځو په جګړو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 222 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرایلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې ووژل شول. همداراز د اسرایلي چارواکو په وینا د غزې له ترانګې پر اسرایلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونی ته ظاهر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر يم د 1200 شپږنی او 1200 ونی د تقاوتی پیسې مې پاتې دي د 1500 او 1900 د تقاوتي مې اخیستې ده. د دې روان کال تقریبا حواله کېږي په لحاظ د خدای د دې وطن پر د ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت ناپذیر خلک وجود لري. د جمهور مریض مل راغ نه اوري په لحاظ د خدای لازم پیغام درې ځای پرې ورسوي. السلام علیکم. د هلمند ولایت آزادي تدا پیغام پر زما شروع را د زما آواز سره ځای پرې ورسوي. خراب بند دی خدا پلکانے کمر بند جنگی
کمزور همکار نه کوي. ټلیفون په ډیر ځان باندې چار څه ونه وکي ونه شي په ډیر ځان باندې کار کوي. نظمان څه خدا چې اندغه هیله ده چې نظما پیغام تر ورکړو چې هغه وکړو. السلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د کندهار د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلان په تیر وکال کې د څلورو تاریخي ځایونو د بیا ترمیم خبره کوي. خو د کندهار یو شمېر اوسیدونکو د دغه ولایت تاریخي ځایونو او آبداتو ته د حکومت زیاته پاملرنه غواړي. همدارز به واوري چې په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی. خو نن د مې 28 ده د چایو نړیواله ورځ. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده، هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې هم ډیر خوښوونکي لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.3 میلیون ډالر دی. دغه وزارت وایان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
بر اساس پرواده که وزارت صنعت
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.3 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 4,000 ټنه شین چای او د 3,000 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره میلمه پالنه هم په چایو ده. همي بډای خپل میلمه ته چای دی او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چای خوښونکي ډیر دي، د کورونو ترڅنګ دغه هیواد په بیلابیلو خارونو کې بشمیره سموارتونه او چای خونی جوړې کړې دي. د کونړ د اسداباد اوسیدونکي ضیاءور رحمان وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
15 کاله کېږي چې دې سموار کاروبار کوي، دا روزګار هم دی او کوی بل ډیر په مینا باندې او مینا محبت باندې دا روزګار مخ په وړاندې باندې وړو. قسمونه لري، دا دوه درې قسمه چې موږ دلته ورکو. څوک خلک لاچی پکې خوښۍ ورواچ ورته څوک وایي تیزه څوک وایي نارمل نو بس دغه درې قسمه چې دی چې د یو سموار نه مونږ ورکو او ډېر په مینه باندې خلک استعمال یې نو بس ځینې خلک پکې راضي مو کوکناري چیر اله وکه او په سر باندې مې درد دی ځکه چې شوقی نه دي نو بس بیا یو څو دانې غوزونه تخم وتلې دلته میلاویږي هغه پکې ورواچو نو هغه بیا ډېر خلک خوښۍ هغې سه د بدن د ستړیا ختمیږي نو ډېر شوقی نه هم ډېر راضي.
د ارزګان یو سماوار چې بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو مې اشم به وټل کوم چای پخو شنو چاو شنې چاوي ډېرې کاریږي خټه چای ډېرې دلته کاریږي دلته په دې وټل کې زما په وټل کې خټه چای ډېرې کاریږي هر چا د کزه خټه چای پخې کوم هغه د بل ورځ بیا روانې کنه ری چای د پخې کوم د بل ورځ هغه نه پرني څلور کال کېږي چې زه دلته کاروبار کوم دا وټل نه کوم دا چای بخو وکړه چای دلې بخو نورم سماوارم دی وټلم دی د شپې هم دی د ورځې هم دی بس لري ساده مرزدي.
د چایو بوټی 15000 کال وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په لسمه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځای نورو هیوادونو ته یوړ. د ننګرهار اوسیدونکو ګلولي پسرلی وای چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناشته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټول ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، انډونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خوشین او تور چای ترڅنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډېر مینوال پیدا کړي. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی مقام لري او که سیلانیان هم دغه هیواد ته راځي هم یې خپله چای ډېر څښي او هم یې د ډېر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
سش کال شاوخوا لسر سیلانیانو د نورستان لیدنه کړې ده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت ښه سي او د بیا رغونې چارې ګړندۍ شي د دې سیلانیانو شمیر به دوه برابره شي. نور په دې راپور کې
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیاوو دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د ځای ته اوس ډېر سیلانیان رامات شوي. سره له دې چې نامنی په دې ولایت کې جدي ستونزه ده خو له تیرو څو کلونو راهیسې ګڼ شمېر ځوانان د خپلو رخصتیو لپاره نورستان ته سفر کوي. نورستان ته راغلی له کندهار سلطان محمد د دې ولایت کلاګانو په اړه وایي
هلته کندهار کې خدای ځایونه نه وه نو داسې فکر مونه کوي چې زموږ په ګران افغانستان کې د داسې ښایسته ځای نو خو دا موږ ته یو خوب او خیال دی چې موږ دلته ناست یو او دومره ښایسته منظره او داسې په زړه صفا خلک چې موږ تصور نه کوي.
ډېری سیلانیان له ډېرو لرو پرتو سیمو دې ولایت ته راغلي تر څو د دې ولایت له ښکلاګانو لیدنه وکړي خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خرابې دي او سیلانیان یې له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل اوسیدونکی رنګین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلی له بلې خوا بیا په دې لارو کې موټر چلوونکي هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلوونکی ولی محمد
د لارې مشکل هم بېچې دغه ته ودرولو چې بل وار به پر دغه لارې نه راځو چې دغه لاره داره کمې چې جوړه نه سي سمه نه سي ډېر د مشکل سره مخامخ خوندواله ډېر په پښو سره راغلي موټر مو خراب شو.
خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي خو د مرکزي حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي او زه هم د خبره تاییدوم. په 23 کیلومتر باندې عملا کار روان دی چې انشاءالله ډیره برخه به سکالي پوخ او قیر شي. د وزارت فوایدی امنیت مې د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوارم چې ډیر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته وروسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژویو خوندي ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ایزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر په رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه، خو سږ کال دا شمیر له شپږو تر لسو زرو کسانو رسیدلی چې په تیرو کلونو کې بې ساری وو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي له وسله والو طالبانو د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د جرلیز ولسوال وایي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله د وسله والو طالبانو لاسته ورغلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي فکر نه کوي چې له افغانستانه دې د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې شوي دي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. له دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ یوولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت شایي په کرونا وایرس درې برابره زیات کسان په نړۍ کې مړه شوي وي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي یاغیانو پر دوو قوماندانانو بندیزونه اعلان کړل. او د هنګری صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین سو کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي، د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډیره برخه به لرې کړای سي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو، خو اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي د دغه ولایت تاریخي ځایونو او آبداتو ته د حکومت د څه زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د خلکو په وینا یو شمیر تاریخي ځایونه او آبدې چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي ترمیم ته اړتیا لري. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تېر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ وو. په دې اړه پام وکړي د راپورت.
د کندهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او آبدات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم شوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکی فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي آبدات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه آبدات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دې ته وسی. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د منلو نه ده.
د کندهار یو بل اوسیدونکی رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او آبداتو د یو هیواد تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او آبدات چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي آبدات هغه څه دي چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي. نو غوښتنه مې ده د دولت څخه چې دغه تاریخي آبدات ورغوي ژر تر ژره، ځکه چې د دې ته جدي پاملرنه ونه شي دغه تاریخي آبدات په لمنځه ډاډ سي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مې ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي آبداتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میرهزار مسجد جامع شامل دي. د ښاغلي افغان په وینا په پلان کې د چي روان کال د احمد شاه بابا کور د میرویس نیکه کلا زړې ادګاه او نور تاریخي ابدات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مسلرم ابدات چې موږ ګټ اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د میرویس خان کې مقبره د ګمبت یابلانی صحه ترمیمات بشپړ کړل ګټ اخیستین تم وسپاره. داغه ترڅنګ د مینا برج په ډېر بد حالت کې په نړیدلې حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وسو ګټ اخیستین تم وسپاره. په دریمه پنا چار کې د زړه جامع یادیږي، احمد شاهی جامع هم یادیږي، د احمد شاه په وخت کې جوړ شوی و، هغه هم په دغه عصري شکل د تاریخي ابداتو د اصول او د قانون مطابق جوړ شول او موږ څو میاشتې مخکې ګټ اخیستین ته وسپارل. خوشبختانه څلورمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم د ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ شوي دي.
چارواکي وایي په کندهار کې له دې څخه زیات تاریخي ځایونه او ابدات ثبت شوي دي چې ځینې یې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. له دې جملې د کندهار زوړ ښار چلځینی، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهی کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. یاد نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د ښار د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو لخوا په ګډه جوړ شوی و. زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه پکې ننداري او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شول. د خوست روڼ اندي او فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نور حال په دې راپور کې.
د خوست روڼ اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد آجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي زیاته اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي کده کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی خوشاله هم یو او موږ د اطلاعاتونو د غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دته نور وخت هم ورکړي ترڅو زموږ کوستوال فکر ته د ځوانانو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
نو اینده کې له اطلاعاتو فرهنګ د غوښتنه د همدا ډول کتابونه او همدا ډول پروسې په لاره وچوي ترڅو ځوانان تشویق شي چې مطالعه وکړي او کتاب ته وهڅيږي او کتابونه ولیکي.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړی دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوی کتابونه پلورل شوی چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي دي.
تر اوسه پورې چې در خیل ادبی بهیر کوم کتابونه چاپ کړي دي، البته لیکوال ته مونږ خپل برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې مونږ بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې مونږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې مونږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول کتابونه یو څو سجل دی مونږ سره په کتابتون کې خپل پاتې دي. نور ټول کتابونه دي چې مونږ د کتاب تلې مینوال ته وړاندې کړي دي، دوی په خپلو پیسو اخیستي دي. په هغې کتابونه مونږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د ثور اخیری اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه نندارتونونه موږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزوره ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خدا ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا هم شوې ده، کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي، هغوی هم پوره کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي، زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغېز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیه فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بېلابېلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتا لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه خریدو ته چمتو ده په ګډه به سره واورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو، ستاسو د ستونزو او د سیمو د ناخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې له لارې ستاسو مشکلات اړوند مسؤلینو ته ورسوو او هیله لرو چې ټول مسؤلین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونړ ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیج دوله سوالی د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسر چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای، چې مریضان شي نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه بې کفایته دوائی د خپل طبي قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې دوائی هم با کفایته او هم ریټونه کنټرول کړي او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې زید دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوانه مشکلات سره مخ دي. د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض ته 3000 د 2000 روپو یو پن جوړی یار ډاکټر ورکوي او د خپلې تبې ریټونه دی. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو تا دې رادیو ټول او ریټونکو کارکونکو ته ځانګړي سلامونه ومن. د نقبله مشارک عبد الله فونټری او محسن مشاروالي د پېښې سمور ډېر هرکلی کوي چې دا د دکانو مخ چې دا خپل دی صدا وېږي چې دا یې سکی په دې خاطر چې په شار کې ګڼه ګڼه ډېر څه د ورسره بل ورځې نه پس ډېرېږي او ډېر څه کړی دی. په دې خاطر چې موږ کله ځای زو مو چې دا ډېر د سیم تر وخت چې دا موږ لار باندې به ډېر څه ولر موږ شاله چې دا هله کوي چې دا امات احساس څنګه فرق کړي غیر کله دا جوړ شوی دی صدا هم یې سکی او دکانو د مخته شار هم یې سکی. مننه. السلام علیکم.
نوراغان زم د هلمند لواشیر نه اولان د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ښایي سلامات او هیله وړاندې کوم. زما غوښتنه دغه د ازادي رادیو څخه زموږ پیغام تر مسؤلینو ورسوي. دا چې هلمند ولایت له تیرو دوه میاشتو راهیسې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی. نو ډېر خصوص هلمند ولایت کې محاصره دی تقریبا. دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کوم شرکتو باندې دا خوکي چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې له ماښام ډوډۍ لا نه لري نو هغه به څنګه وکړی چې یوه ډبه غوړي دوه بېسره بېسره په 200-300 افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله ټول پیغام در مسؤلینو ورسوئ. نو په خدای تعالی سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره خې جوړې. زه ټیلر والا خبرې کوم. دا سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړې کارم شوی. دا سټنډر لپاره سیمټ وړي دی او ځکه به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خوېدو. اوس نن کار شوی دا پریجن نه وایو دا سټنډر راو دی. نو زه دې وایم چې وروره ګمرک موږ علم پاکستان له خاورې ته راوړو پاکستان خاور نه چروا دا ګمرک بس کې ترازو د بده ترازو مګا موټر تیر کی وزن برابرې بس پاغه ترازو منی مکالم خبر جوړ کی پیج بندر والے تن نو جو بل بل ترازو جاغه باندې مګا سی و دری پر چر تراو با سی سلام وانه رنا واخلی شیران نه وزم اسکر پیسې علی چې وزم اسکر پیسې علی چې دا جنہ ګورا ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر تا 300 روپے اسکر دین خالی موټر چلانا نه بس خاص لرانا چې ډیر ته وزي بیا دا 100 روپے علی نو بس مهرباني وکړه دا د کانټو والا ورور نخري شروع کړی دی دا د لغمان کانټر کې چې لغمان دراینا خو ترازو دا دې ورور مهرباني وکړه غوري وخوري چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلی ګو سغه وای چې شلټن او دوه شتنه شلټن چې موږ راوړو د مسلمانانو د بل سیمټ په 100 روپے دا پوری تمامي د کابل کې چې موږ خرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه شي نو په 100 روپے به پوری حکومت دې دې غمو ضروره چې خمل کولای را کړی کو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیره کوي السلام علیکم مهربان
سلام علیکم زادله زبل ولایت نن پیغام تاسو ته پرېږدم زما د تاسو برادو برابر څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې چې دا د افغانستان د چنګې د موټر ته جاسنا د دوسی